درنو اوریدونکو السلام علیکم اتبه جشوی د ازادي رادیو یبی بل خبرونه تمو هر کله کوم ز اسمت ساروانیم د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. ولسمشر بایدن وایي د تروریستي حملو له خطر سره سره به ځواکونه د اګست تر یو دیرشمې پورې په کابل کې پاتې شي. سره له دې چې ویل کیږي چې د کابل د هوایي ډګر تخنیکي وسایل ویجاړ شوي او مسلکي کسان وتلي، طالبان وایي
موږ د میدان دپاره د حفاظت پرسونل هم لرو او ټول تخنیکاران هم په کار پیل وکړي. تخنیکي ستونزې مال کیږي.
هغه دولتي مامورین چې د آزادو رقابتونو له لارې په دندو ګمارل شوي وایي
تقریبا د 2015 شاوخوا کې دوایم او لومړی بستنه دي چې اکثریت یې اوس یا له دندو لرې شوي دي.
ډیری افغانان چې له اوسني نامعلوم سیاسي برخلیکه اندېښنه لري غوښتنه کوي
واک واکدار معلوم شي، کابینه معلومه شي، حکومت اعلان شي.
د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو را بولم د دې ساعت خبرونو ته. د امریکا دفاع وزارت وایي په افغانستان کې به خپل ماموریت د اګست په یو دیرشمه پای ته ورسوي. یو بریتانیایي چارواکی وایي چې طالبان د نورمال حکومت په شان چلند وکوي، همکاري به ورسره وکړي او د ایران مذهبي مشر وایي حکومتونه بدلیږي خو له افغانانو سره به تل ملګری وي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د روغتیا وزارت یو جکپورې چارواکی وایي له افغانستان سره د نړیوال بانک او نورو مرستندویو ټولنو لخوا د مالی مرستو د بندیدو له کبله د دې خطر شته چې د روغتیا په برخه کې په دې هیواد کې د تیرو شلو کلونو پرمختګونه په اوبو لاهو شي. دغه چارواکی چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل ډیرو دغو نړیوالو موسسو په چیره نړیوال بانک له افغانستان سره خلکو ته د روغتیایي خدمتونو د رسولو لپاره خپل مرستي ځانګړي کړی وي چې اوس په بندیدو سره ډيري هغه مؤسسې چې خلکو ته اساسي روغتیايي خدمتونه رسول د درملو او طبي وسایلو او هم د تمویل په برخه کې لستونزو سره مخامخ کړي دي. د هغه په وینا ډيري د مؤسسې چې د روغتیا وزارت په چوکاټ کې فعالیت کوي په ډيرو ولایتونو کې خپل فعالیتونه دروي او روغتیا پالن رخصتوي. دغه چارواکي ویلي په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان روغتیايي مرکزونه له 300 څخه څه باندې 3000 ته زیات شوي او د 2019 کال د احصایې له مخې د دې هیواد د وګړو په سلو کې نیوي د 2 ساعته پلي لارې په وهلو یا د 10 کیلومتره په واټن کې روغتیايي اساسي خدمتونو ته لاسرسی درلود. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته نړیوال بانک، نړیوال بچی صندوق یا IMF او نور مرستندوی ټولنو له افغانستان او د طالبانو له ادارې سره خپل مالی مرستې بندې کړې دي. د روغتیا وزارت دغه چارواکي خبرداري ورکړې چې دغه ستونزه ژر هواره نشي شای په هیواد کې رامسته شوی روغتیايي سیستم سقوط وکړي. د امریکا دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پوځي ماموریت په خوندي او تنظیم شوی بڼه د روان اگست میاشتې په یو دیرشمه پای ته ورسوي. د دفاع وزارت یا پینټاګون ویندوی جان کربی پرون شنبه په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې وویل چې دغه ماموریت تر بشپړېدو به د کابل له هوایي ډګر څخه د خلکو ایستلو ته دوام ورکړي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو د درستیز والی د سیمه ایزو عملیاتو مرستیال جنرال هانګ ټیلر چې له شاغلي کربی سره په دې غړه خبري غونډه کې ګډون کړی وو تر پرون شنبه پورې له افغانستان د ټولو استل شویو کسانو شمیر تر 110,000 تنو زیات شو او وی ویل 66
فلایټس لیفت اوت اف کابل یسټرډی ان دټ د جمعې په ورځ په 3 ساعتونو کې شپږ شپېته الوتنه له کابل تر سره شوې او 6800 کسان ولېږدول شول. نن شنبه تاسو ته ویل شم چې ټول 110,000 زیات کسان چې اکثره افغانان دي ایستل شوي دي.
د دفاع وزارت ویندوی جان کربی د غراز وویل سره لدی چې د کابل په هوایي ډګر کې ځواکونه ته جدي ګواښ متوجه دي خو په متحده ایالاتونو کې دننه او به هر هیوادونو کې د پوسټ په زرګونه ځواکونه هڅه کوي چې دغه مهم ماموریت بشپړ کړي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون پرون شنبه وویل فرانسا او برېټانیا به په کابل کې د یو خوندي زون وړاندیز وکړي چې د هغو کسانو له ساتنې سره مرسته وکړي چې هڅه کوي له افغانستانه ووزي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې مکرون ویلي چې د دوی د وړاندیز متن چې په کابل کې د خوندي زون څرنګوالی تعریفوي د ملګرو ملتو په لاس کې دی او پر اساس به د بشري مرستو دوام ته اجازه ورکړل شي. د دوشنبې په ورځ به ملګري ملتونه بیړنۍ غونډه وکړي او هلته به د فرانسې او برېټانیا طرحه وړاندې شي. په ملګرو ملتو کې به د سرمنشي انتونیو ګوتریش تر مشرۍ لاندې په دې غونډه کې د امریکا، روسیې، برېټانیا، فرانسې او چین سفیران ګډون وکوي. د نړۍ هیوادونو موافقه کړې چې له هغو افغانانو سره به مرستې زیاتې کړي چې هڅه کوي له افغانستانه ووزي. د برېټانیا یو جګپوړی پوځي چارواکی وایي که طالبان د یوه نورمال او عادي حکومت په شان چلند وکړي د بریتانیا او متحدان به پر راتلونکي کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته ګواښونو په لمنځه وړلو کې له طالبانو سره همکاري وکوي. دا خبره د بریتانیا د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز جنرال نیک کارټر تیره ورځ له سکای نیوز سره په خبرو کې وکړه او ویل
که طالبان وکولی شي داسې لاره خپله کړي لکه عادي حکومتونه چې د ترورستي ګواښونو په وړاندې خپلوي نو به موږ دا ومومو چې کولی شو سره ګډ کار وکړو، خو باید منتظر شو چې طالبان څه کوي.
د کارټر په وینا په اوس وخت کې به ورته ګرانه وي چې له طالبانو سره کار وکړي، ځکه د راپورونو له مخې په هغه بڼه چې دا ډله له خپلو دښمنانو سره چلند کوي د همکارۍ مسأله سختوي. د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنهای وایي په افغانستان کې حکومتونه ځي او راځي، خو هیواد تل له افغانانو سره مرستې ته ولاړ دی. خامنهای دغه څرګندونې پرون شنبه په تهران کې د ایران له نوي ولسمشر ابراهیم رئیسی سره د کتنې په مهال وکړې.
در مورد افغانستان ما طرفدار ملت افغانی.
د افغانستان په اړه موږ د دې هیواد د خلکو ملاتړ کوو. د خلکو حکومتونه زی او راځي. په وروستیو کلونو کې یو شمېر حکومتونه واک ته ورسېدل، دوی راغلل او لاړل. موږ د افغانستان د خلکو ملاتړ کوو. زموږ اړیکې د دوی له حکومت سره په دې پورې تړلې چې هغه له موږ سره څه ډول اړیکې پالي.
د خامنه‌ای اشاره په افغانستان کې وروستیو چټکو بدلونونو ته وچې د اشرف غنی په مشرۍ حکومت نسکور او طالبانو افغانستان ونیو. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د منځنی ختیځ د امنیت په اړه د بغداد په سرمشیزه کې چې تر ډیره د افغانستان وضعیت پرې سیوری غوړولی و ژمنه وکړه چې هیواد به یې له عراق سره کلک ولاړ وي. مکرون وویل د اسلامي دولت ډله یا داعش چې یو وخت کې د عراق او سوریې د خاورې ډیره برخه لاندې کړې وه، تر اوسه یو ګواښ دی او باید په وړاندې یې د څارنې هڅې کمزورې نه شي. زمو شغله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځنی صفه دولش پښنیوی اورید. د روان خبرونه په دوام کې راپورونه لرو. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي سره لدی چې په افغانستان کې وضعیت ډیر خطرناک دی، خو امریکایي ځواکونه به د اگست تر یو دیرشمې پورې خپل ماموریت ته دوام ورکړي. بایدن وویل د پوځ قمندانانو ته امر کړی چې د کابل پر هوایي ډګر د بلې احتمالي حملې په وړاندې د خپلو سرتیرو د خوندي کولو لپاره ټول اقدامات وکوي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي په افغانستان کې وضعیت ډیر خطرناک دی او پر کابل هوایي ډګر د ترورستانو د حملې ګواښ تر اوسه ډیر لوړ دی. بایدن پرون شنبه په یو بیان کې وویل چې د ملي امنیت له ټیم او په افغانستان کې له خپلو قمندانانو سره یې کتلي او هغوی ورته ویلي چې په راتلونکو څلېرشتو تر شپږ دېرشو ساعتونو پورې د یوې احتمالي حملې خطر زښت زیات دی. بایدن وویل خپلو پوځي قمندانانو ته یې امر کړی چې تر هر څه مخکې د خپلو ځواکونو د خوندیتوب لپاره ټول اقدامات ترسره او دا مسله د یقیني کړي چې دوی هلته د خپلو سرتیرو د ساتلو لپاره ټول صلاحیتونه، امکانات او پلانونه ولري. ولسمشر بایدن وویل متحده ایالات په کابل کې پر دغه ناوړه وضعیت سربیره د ملکي افغانانو ایستلو ته دوام ورکوي او د اګست په یوویشتمه شپږ زره اته سوه نور کسان چې په سلګونو یې امریکایان ول ویستل.
بایدن زیاته کړه له افغانستان د امریکا د پوځي ماموریت تر پای ته رسیدو وروسته هم له دې هیواد د نورو کسانو د ایستلو لپاره خبرې اترې روانې دي. په افغانستان کې د امریکا نږدې 40 کلن پوځي ماموریت دوه ورځې وروسته د روانې سې شنبې په ورځ چې د اګست د 1 میاشتې 1 دېرشمه نیټه ده رسما پای ته رسیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پر اسلامي دولت ډلې یا داعش چې پر کابل هوایي ډګر د وروستۍ خونړۍ حملې مسؤلیت اخیستی د امریکا د بې پیلوټه الوتکې د غچ اخیستونکي برید په اړه وویل چې په دغه برید کې چې پرون سهار وختي د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې وشو د داعش دوه غړي ووژل شول. بایدن وویل د مخکې دا خبره کړې وه چې موږ به د دغه برید چې د په لسګونو بېګناه ملکیانو په ګډون 14 امریکایي سرتېري ووژل شول له عاملانو غچ واخلو. هغه زیاته کړه دا به وروستۍ برید نه وي بلکې ټول هغه کسان به له پښو وغورځوي چې په دغه وحشانه حمله کې لاس درلود. د امریکایي چارواکو په وینا په ننګرهار کې پر داعش ډلې په دغه برید کې د کابل پر هوایي ډګر د حملې انتراح او یو مرستندوی وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. د امریکا د وسلوالو ځواکونو د درسي ځوالۍ د سیمه ییزو عملیاتو مرستیال مشر جنرال هانک ټیلر پرون په واشنگټن کې خبر اعلان ته د اسلامي دولت ډلې یا داعش وژل شوي غړي مهم کسان یاد کړل او ویل چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس د غبریت ترسره کړی دی. نوموړي په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. پر اسلامي دولت ډلې یا داعش امریکا د غبریت دوه ورځې وروسته له هغې کوي چې دې ډلې د کابل په نړیوال هوایي ډګر د هغې ځان وژونکې حملې مسؤلیت اخیستی چې لږ تر لږه 120 افغانان او 14 امریکایي سرتېري پکې وژل شوي دي. دغه انتحاري حمله د کابل د هوایي ډګر په هغه دروازه کې وشوه چې په سلګونو افغانان راټول شوي وو او هڅه یې کوله چې له هېواده ووځي. د خلکو د ایستلو لپاره د امریکایي ځواکونو دغه عملیات وروستۍ مرحلې ته داخل شوي او نورو د ناتو تړون اکثرو غړو هغه پای ته رسولی دي. د برېټانیا پوځ هم د ملکیانو د ایستلو لپاره عملیات پرون شنبه بشپړ کړل.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د محمد اشرف غنی د حکومت له رنګېدو او کابل ته د طالبانو له ننوتو دوی اونۍ وروسته هم په افغانستان کې سیاسي خلا په خپل ځای ده. په کابل کې د حکومت د جوړېدو نشتون د خلکو د ټولنیز ژوند پر بیلابیلو برخو اغیز کړی دی. دولتي ادارې، بانکونه، ښوونیز او سوداګریز مرکزونه هم تړلي دي. د دولتي تجهیزاتو غلا او په ښارونو کې په ځانګړي ډول په پلازمینه کې بې نظمۍ د خلکو عادي ژوند ګډوډ کړی دی. پر داسې حال کې چې د طالبانو ویندوی زبی الله مجاهد له مخکنیو امنیتي ځواکونو او دولتي کارکوونکو غوښتي چې دولتي تجهیزات، وسلې او شتمنۍ خپلو اړوندو ادارو ته بیرته وسپاري. د دې موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د کابل خاري و اوسیدونکو چې د امنیتي ستونزو له کبله نه غواړي نومي واخیستل شي د شپې ورځې د ژوند د ناخوالو کیسه کوي.
هر روز میگن چند روز بعد مشخص میشه ما پاسخ درسته تا حالا پیدا نکردیم و شبیه به ما ده ها و صد
د دې دولتي ادارې کارکونکو چې د طالبانو پراتک سره د اندال ناصرګن برخلیک سره مخ ده. دا وایي د طالبانو لا واکمنۍ ورسته خپل دند ته ولاړ خو په خبره ای طالبانو هغه له دفتر ایستل ده.
یک هفته بعد از اینکه گروه مجاهدین
د وېده طالبانو لره تګ نه وونه وشو پریکړه مې وکړه چې دفتر ته ولاړ شم. کله چې حالت ولاړم نیم ساعت به شوي نو چیرو کسرا په سراغ ورته وویل چې زه باید زر تر سره دا ځای پریږدم. څو د دغه ډلې د کسانو له جدي چلند سره د دین جلې کې ساده زورګونو هغه میرمنو بیلګه ده چې په بیلابیلو ادارو کې په دندو بوختوي او د طالبانو له واکمنۍ سره له تیرو دوه اونیو را په دې خوا په کورونو ناست دي. طالبان ذبیح الله مجاهد د پنځشنبه په ورځ کابل کې د وی خبري غونډې پر مهال په دولتي ادارو کې د خصو د حضور مخنیوي لنډمهاله وباله. هغه وویل چې دوی به نه غیر حاضرېږي، ماش به هم ورکول کیږي او وروسته به یې د کارونو په اړه پریکړه وشي. له دې وروسته په یوه تازه اعلامیه کې طالبانو خزینه ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو ته په کابل او ټولو ولایتونو کې ویلي چې خپلو کارونو ته ستنې شي. اخوا افغانستان له تیرو دوو اونیو راهیسې په سیاسي تشه کې دی. د واک دغه تشې د افغانانو عادي ژوند له ستونزو سره مخ کړی. ځینو افغانانو د دولتي ادارو تړل کېدو، د دولتي اسانتیاو د غلا کېدو، د بانکي خدمتونو د درېدو او د لومړنیو توکو د بیو د لوړېدو په اړه شکایتونه کړي. د کابل اوسیدونکو باده محمد زه وایي چې د سیاسي وخت شه د بینظمۍ سبب شوی او د زینو ډلو لپاره د ناوړه ګټه اخیستنې زمینه برابره کړي. دی د حکومت د زر تر زره اعلان وختون کړي.
بحراني حالت دی او لارې هم همدا چې قدرت خلا بیرته راپوره شي او واک واکدار معلوم شي، کابینه معلومه شي، حکومت اعلان شي، تر څو پورې خلک پکې ځان وویني او د دوی هغه اصلي مادو څخه خبر شي چې د دوی مادې څه دي او همدارنګه افغانستان د خلکو او د نړۍ لپاره د منلو وړ مادې به دوی چمتو کوي تر څو پورې هم نړیوال نوی حکومت په رسمیت وپیژني او همې تر څنګ د افغانستان خلک ترې باندې راضي اوسېږي.
بلخوا د پنجشنبې په ورځ د کابل د هوایي ډګر دروازې ته څیرمه چاودنې چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او یو شمېر نړیوالو رسنیو د ریپورټونو پر بنسټ له یو سلاوی اسیات افغانان پکې وژل شوي هم د خلکو ترمنځ د وسنی وضعیت په اړه ویره خپره کړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له دولتي کارکوونکو او امنیتي ځواکونو غوښتي چې دولتي وسایط، وسلې، مهمات او تجهیزات چې دوی سره دي په یوه اونۍ کې خپلو اړوند دفترونو ته بیرته وسپاري. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر لیکلي چې د سرغړونې په صورت کې به له سرغړونکو سره قانوني چلند وشي. تر دې مخکې ښاغلي مجاهد په یوه خبري غونډه کې ویلي وو چې ډېر زر به د واک تشه ډکه شي او دولتي ادارې به خپل فعالیت پیل کړي.
نه یوازې ښځې بلکې ګڼ شمېر ملکي مامورین او مدیران وایي له کاره ګوښه کړل شوي او پر ځای طالبانو غیر مسلکي کسان ګمارلي دي. د دغو کسانو په منځ کې یو هم د فرا د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس او رنګ مختار دی چې د آزادو رقابتونو له لارې ګمارل شوی و. له ښاغلي مختار سره مې خبرې کړې دي او په پیل کې مې ورته ویلي د داسې کسانو چې د آزادو سیالیو له لارې په دندو ګمارل شوي او اوس له کاره اوزګاره شوي شمیر به څومره وي او بل دا چې دغو کسانو په کومو برخو کې کار کوو.
د افغانستان د څلور دېرشو ولایتونو په ټولو ادارو کې هغه مسلکي متخصصین او وړ کادرونه چې په تېرو شلو کالونو کې روزل شوي وو تقریبا د 2015 شاوخوا کې دویم او لومړی بستونه دي چې اکثریت یې اوس یا له دندو لرې شوي دي یا د لرې کېدو په حال کې دي. دوی د افغانستان د ملکي خدماتو د کمیسون لخوا د آزاد رقابت له لارې د افغانستان خلکو ته د خدمت په پار روزل شوي وو، نه یوازې شخص یا تیر حکومت ته. دوی ژمن متحد هغه کسان دي چې دوی غواړي افغانستان ته په هر ډول شرایطو کې په هر وخت کې خدمت وکړي چې اکثریت اوس یا له دندو لرې شوي یا د لرې کېدو په حال کې دي. دوی د خپل نامعلوم سرنوشت سره مخامخ دي.
مختار صاحب، طالبانو ټولو دولتي کارکوونکو ته ویلي چې خپلو دندو ته دوام ورکړي، نو تاسو وایئ چې دا خلک له کاره ایستلي دي؟
بالکل، د طالبانو د اسلامي امارت مشرانو ذبیح الله مجاهد او نور مشرانو په وار وار دا خبره کړې ده چې دوی د دولتي مامورینو څخه غوښتي دي چې اداراتو ته راشي. خو جناب تروان صاحب، دلته یو تفکیک باید وشي. یو سیاسي کسان دي، والیان او وزیران دي چې هغه د ولسمشر دخوا په انتصابي ډول باندې مقرر دي. یو د خدمات ملکي مامورین دي چې د آزاد رقابت له لارې د خپل وړتیا او تخصص په واسطه باندې مقرریدل. دلته د درې دیشو د مرکز په شمول د تلوز دیشو ولایتونو رئیسان او د مرکز د وزارتخانو رئیسان دا هغه کسان دي چې د خدمات ملکي له لارې د آزاد رقابت له لارې روزل شوي. اوس د دوی په ځای باندې د نویو کسانو مقرریدل، یعنی د دې رئیسانو سره چې د خدمات ملکي مامورین دي، د دوی سره د وزیر او د قمندان د عملي چلند کېږي. په هغه سترګه ورته کتل کېږي چې تیر نظام مقرر کړی و نو زه به لرې کوم، زه به خپل کسان راولم. در حال کې چې دا د تیر نظام کسان نه دي، دا د افغانستان کسان دي. دا د افغانستان د اداري سیستم رغول کې دي. په افغانستان کې به د تیرو شلو کلونو کې چې څه لاسته راوړنه دي، دا د همدغه متخصصو وړو کادرونو لاسته راوړنه ده. دوی له سیستم سره، له ادارې سره بلد خلک دي. هغه څه چې دوی زده دي، نوي کسان هیڅکله دا وړتیا نه لري ځکه هغوی مسلکي نه دي. او په ځای چې مسلکي کسان روزل کېږي، نو دا د افغانستان اداري سیستم باندې یو لوی ګزار دی او ورسره د افغانستان ټولې ادارې کهیانا دا کار دوام کوي ورسره خرابېدلی شي او دا کسان مجبور دي چې د هیواد نه بهر تللو ته اړ شي.
آیا دغو کسانو تر اوسه پورې له طالبانو سره، د دوی له مشرانو سره تماس نه دی نیولی چې د کوم ډول چې تاسو دلته توضیح کړی چې دا سیاسي کسان نه دي بلکې مسلکي کسان دي او په خپل دوی ته پدارت خوري.
دوی حتې روان دي، دوی په وار وار حتې کې تیر ورځ هم موږ د انس قانی د سکرټر سره په ډیړه باندې خبرې وکړې. په پام کې ده چې د ملا برادر اخوند صاحب سره، ذبیح الله مجاهد سره، ډاکټر صاحب عبدالله او حامد کرزي سره چې د پروسې پراس کې دي، د نوي حکومت لپاره دوی هلې ځلې کوي دغه مسله ورسره شریک سي. او دوی ته دا وضاحت ورکړل شي چې دغه 2015 متخصص مسلکي کادرونه دا سیاسي اشخاص نه دي، دا د افغانستان اشخاص دي او دا باید د دندو لري نه کړی شي.
د فراد اطلاعات او فرهنګ بخانه رئیس او رنگ اورنګ مختارو په داسې حال کې چې د امریکا او نورو متحدانو لخوا د کابل د نړیوال هوایي ډګر د خپلو وګړو او نورو افغانانو د ایستلو بهیر بشپړېدو ته نږدې شوی دی او امریکا به د راتلونکي سې شنبې پر ورځ په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت پای ته ورسوي. د کابل د هوایي ډګر د فعالیت د دوام په اړه د ځینو خواوو له لوري اندېښنې راپورته شوې دي، خو طالبان وایي کله چې ټول بهرني ځواکونه ووځي تخنیکي او نور پرسونل یې تیار دی چې د کابل هوایي ډګر فعال وساتي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
طالبان وایي له افغانستان د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به د کابل نړیوال هوایي ډګر فعال وساتي. د کابل هوایي ډګر په وروستیو دونیو کې چې امریکایي او د نورو متحدانو ځواکونو یې د بهرنیو وګړو او افغانانو د ایستلو لپاره عملیات پیل کړي، ټولې ملکي الوتنې درېدلې دي. دغه عملیات چې بشپړېدو ته نږدې شوي ورسره داسې اندېښنې هم راپورته شوي چې آیا د کابل نړیوال هوایي ډګر به د اګست له 1 وروسته چې ټول امریکایي ځواکونه به له دې هېواده ووځي لازم تخنیکي وسایل او پرسونل ولري چې ملکي الوتنې ورته بیرته پیل شي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د کابل هوایي ډګر به فعال وساتي او دې چارې ته بشپړ تیاری نیولی دی.
کرسه د خارجي ځواکونو د میدان نو وزي نو موږ د میدان د پاره د حفاظت پرسونل هم لرو او ټول تخنیکاران هم په کار پایلو کې تخنیکی ستونزې هم حل کیږي.
د ناتو د غړو هیوادونو په ګډون د ملګرو ملتونو مرستندوی ټولنې غواړي چې د کابل نړیوال هوایي ډګر د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته پرانستی وي، ځکه افغانستان چې سخت وچکالۍ او جګړو ځپلی شاوخوا 3 میلیون وګړي بشري بیړنیو مرستو ته اړتیا لري او د کابل هوایي ډګر د دغو مرستو په لیږدولو کې مهم رول لري. که څه هم طالبان د دې هوایي ډګر د فعال ساتلو ژمنه کوي، خو د راپورونو له مخې په کابل هوایي ډګر کې د خلکو د ډېرې ګڼې ګوڼې او د چارواکو د بې پروایۍ له امله د دې هوایي ډګر ډېر تخنیکي او نور هغه وسایل چې د الوتکو د کېناستو او پورته کېدو لپاره اړین دي له منځه تللي یا ورته ډېر زیان رسېدلی دی. د افغانستان د ملکي هوایي چلندې ادارې د الوتنو د خوندیتوب د ستاندرد د برخې عمومي رئیس غلام جیلانی وفا له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د کابل هوایي ډګر ته د میلیونونو ډالرو زیان رسېدلی دی.
مثلا در الوتکو د نشست سیستم چې ILS ورته وایي، انسټرومنت لاندنګ سیستم مطلق خراب دی، د کنټرول ټاور ډېرې مخابروي کمیونیکیشن دستګاوي ټولې خرابې کړې دي، د ویسټونو د ارتباطاتو د سیستم خراب دی، د رنوی لایټونه ډېر مات شوي دي، په بعضې ځایو کې د ساختماني او د تجهیزاتو د لحاظه د میلیونونو ډالرو تاوان د کابل ایرپورټ ته رسېدلی دی.
له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د کابل د هوایي ډګر د فعال ساتلو په برخه کې یو هېواد چې په دې وروستیو کې ډېر نوم اخیستل کېږي هغه ترکیه ده. ترک ځواکونو د ناتو د ماموریت په چوکاټ کې په تېرو شپږو کلونو کې د کابل د هوایي ډګر امنیتي چارې سنبالولې. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان تېره ورځ وویل د ځواکونو لخوا د کابل د هوایي ډګر د چارو د سنبالولو لپاره د طالبانو د غوښتنې په اړه تر اوسه وروستۍ پرېکړه نه ده کړې. اردوغان وویل پر دې غوښتنې غور کوي، خو لومړی باید د کابل امن کېدو ډاډه شي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
بریتانیایی چارواکي له افغانستان د بریتانیوي وګړو او یو شمېر افغانانو د ایستلو د ماموریت له پای ته رسېدو سره ژمنه کوي چې نور هغه افغانان به چې وی نشوي کړای په تیرو دوونیو کې له دې هېواد وباسي هیر نه کړي. په عین حال کې د بریتانیا صدر اعظم ویل طالبانو سره په راتلونکي کې کار کول یا یې د حکومت په رسمیت پیژندل په دې پورې تړلي چې آیا دوی هغو افغانانو ته چې غواړي له افغانستانه ووځي د وتلو اجازه ورکوي.
برتانوي چارواکي وایي هغه افغانان به چې له برتانوي ځواکونو او د دې هېواد له نورو ادارو سره یې په افغانستان کې همکاري کړې او له دې هېواده د ایستلو له بهیره چې پرون شنبې پای ته ورسید پاتې شوي له ټولو امکاناتو کار واخلي چې هغوی هم له افغانستان نه وباسي. د برتانیا لخوا له افغانستانه د ملکیانو د ایستلو وروستۍ الوتکه پرون شنبې له کابل هوایي ډګره پورته شوه او په دې توګه د خلکو د ایستلو لپاره د دې هېواد پوځي عملیات پای ته ورسېدل. بریتانیا په تیرو دو اونیو کې چې طالبانو کابل ونیو شاوخوا 15,000 افغانان او د بریتانیا اتباع له افغانستان نه وایستل. د بریتانیا د دفاع وزارت ویان وویل چې ځواکونه به یې په پاتې څو الوتنو کې د پوځیانو تر څنګ یوه کوچنۍ ډله افغانان هم وباسي. تر راتلونکې سې شنبې چې د اګست 1 ده ټول بهرني ځواکونه به له افغانستان نه ووځي. په کابل کې د بریتانیا سفیر لوری بریسټف په یو بیان کې وویل اوس وخت چې دغه عملیات پای ته ورسوو خو هغه کسان بهیر نه کړو چې تر شا پاتې دي او غواړي له افغانستان ووځي. هغه زیاته کړه بریتانیا به د دغو کسانو د ایستلو لپاره هر هغه څه سرته ورسوي چې په وس کې وي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن هم تیره ورځ په لندن کې خبر اعلان ته ورته هوډ څرګند کړ او وی ویل چې له افغانستان نه به د هغو کسانو چې تر شا پاتې دي د ایستلو لپاره ټول امکانات په کار واچوي. نوموړي په دې برخه کې د طالبانو همکاري د طالبانو د راتلونکي حکومت د په رسمیت پیژندلو یو جزو باله. جانسن چې پرون شنبه د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړې وویل د طالبانو په رسمیت پیژندل یا ورسره کار کول باید په دې پورې تړلي وي چې آیا طالبان هغو کسانو ته چې غواړي له افغانستان نه ووځي د خوندي وتلو زمینه برابروي او هم د بشري حقونو درناوی کوي که نه. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د نړیوالو ځواکونو د پوځي ماموریت تر پای ته رسېدو وروسته به دوی د هیڅ یوه افغان چې قانوني اسناد ولري له هېواده د وتلو مخه ونه نیسي.
کوم کسان چې بیا افغانان ووځي هغه به په قانوني اسناد وروسته په خپله وتلی شي.
د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره په خبرو کې دغه راز موافقه وکړه چې د نړۍ اووه شتمنو یا سترو اقتصادي هېوادونو ته چې د جی اووه په نوم یادیږي پکار ده چې په راتلونکي کې د طالبانو له حکومت سره یو ګډ دریځ غوره کړي. هغه حکومت چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو دوه اونۍ وروسته تر اوسه څرک نه لګېږي.
د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې تر شنه اسمان لاندې خبرونه وړاندې کیږي چې پرون په مستقیم ډول خبره شوې وه.